د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د مسپښین یو بجې سو په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا په سیمه نړۍ پاړه یو شمیر ریپورتونه او شنن وړاندې کوو. او هم تاسو د خبرونه په دوی نه مای کې د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت هم اوریدلای شئ. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې شاهین بونیره وړاندې کوي.
سړی مشر امید دی وخت مهم خبرونه په پیښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډه برید کړی دی. د بلوچستان کروندګر وایي د وزیر اعظم په پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. او د کرویشیا د کورنو چارو وزارت بیګانه وخت اعلان کړی چې له سربیا سره هغه هیواد ته په تلونکو اتو سرحدي لارو کې اووه لارې تړي. د خبرونو تفصیل په پیښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډه برید کړی دی. د پاکستان فوج ویان میجر جنرل آسم باجوا نن پر ټویټر په خپلو بیانونو کې ویلي وسلوالو سهار وختي د بډابیر هوایي اډې د ساتونکو پر خونه برید کړی. د ده په وینا د وسلوالو یوې ډلې په برید کې د سهار مونز پر مهال 14 کسان وژلي دي. د سیمې اوسیدونکي یار محمد مشال لیرو ته ویلي فوج او پولیس د پیښې ځای ته په رسیدو کې وځنډېدل.
چھ بج کر 22 منٹ میں او دھماکے او دغا آواز فائرنگ آواز رال جبار رو تو نو آواز دی دیر زیا شو بیا واپس جینے نہ وتلو بس کو تا بدا آواز نہ موئدل او بار دی روڈ بنیو مورچہ بس اگ مورچے ور اڈی رگٹ تھڑ کڑے جے ڈائریکٹ بغیر نہ فائر کڑے تو داخل کرا بس دی بس فوجر موجن دی بیاس لگا تھڑ کڑے کہ آرمی او پولیس ہڈی لیٹر سیدری دی.
د پوز ویان میجر جنرل باجوا وایي پنخته کې تر اوسه 14 وسلوال وژل شوي او د نور لټون روان دي. تر دې مخکې نوموړي ویلي وو چې برید له اوو تر لسو پورې وسلوالو کړی دی. پوز وایي پنخته کې یو کیپټن وژل شوی او لس امنیتي سرتیري ټپي شوي دي. د پاکستان د پوز مشر د عملیاتو د جاج اخیستلو لپاره پیښور ته رسیدلی دی. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې او پکې د ګڼو سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. د بلوچستان کروندګرو سازمان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. د دې سازمان مشر عبدالرحمن بازی تیره ورځ مشال ریډیو ته ویلي د وزیر اعظم له اعلانه یوازې نصیر آباد او ډیرا مراد جمالی ګټه اخیستلی شي.
دا سیل پر ورځو او پر پمبا باندې ورکوي. دا دواړه پسونه صرف په دې ورځې بیا او په دې دوه ورځو کې کېږي. نور موږ له دې پیکیج محروم یو. د دې پیکیج د بلوچستان زمیندار ته هیڅ فایده نه لري. دا سیل د پنجاب او د سند لپاره دی.
د بلوچستان کروندګرانو د سرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر سه شنبه د کروندګرو مرستو او غیته د رعایت ورکولو پیکیج اعلان کړ. په سواد کې د ګوزن ناروغۍ مخنیوي سلور ورځنی واکسینی کمپاین روان دي چې په کې به له سلور لکه څخه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. دا واکسینی پروګرام ای پی آی سواد څنګ مشر ډاکټر انور جمال مشال لیډیو ته ویلي د پولیو مخنیوي کمپاین تیر ورځ پیل شو چې پر اتوار به پای ته رسی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هیسم ویلي د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د ځایناستې پر سر اختلاف به په راتلونکو دوو اونیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي. دا خبره نوموړي بیګا د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې تر څرګندونو وروسته خبریالانو ته کړې ده. د امنیت شورا ته ویلي د افغانستان ثبات لوري ته اقدامات له پامه نشي غورځول کېدی. هیسم ویلي د سولې خبرې ځکه ځنډېدلې دي چې د طالبانو مشر معامله لا نه ده هواره شوې. د جولای په میاشت کې د امریکا او چین استازو په پاکستان کې د سولې خبرو لومړی پړاو وساره. هیسم ویلي د امریکا او چین بهرنیو چارو وزیران به د سپتمبر په 26مه د ملګرو ملتونو په نړیواله غونډه کې د افغانستان په اړه د غونډې ګډه مشري کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو د دریم ځل لپاره د ریپبلیکن ګوند په مشرۍ د ایران اټومي موافقې ختمولو په موخه د اقدام مخنیوي کړی. بیگانه رای اچونې دا باوري کړه چې کانګرس به د ایران اټومي تړون نه منظورولو په هغه پریکړه لیک یا قرارداد کې بریالی نشي چې پر ایران د بندیزونو لری کولو په لړ کې د ولسمشر باراک اوباما صلاحیت لمنځه یوسي. د دې لامل دا دی چې روانو ونې په سینټ کې بل رای اچونه نه کیږي. د کرویشیا د کورنو چارو وزارت بیگانه وخت اعلان کړی چې له سربیا سره هغه هیواد ته په تلونکو اتو سرحدي لارو کې اووه لارې تړي. کروشیا دا ګام تر هغې وروستو اخیستی چې ګڼ کډوال هیواد ته ورغلل. د کورنیو چارو وزارت ویلي په هیواد کې پوز هم تیار کړل شوی دی چې د چهارشنبې یا شروع له ورځې راهیسې له سربیا ورغلو څه د پاسه 11,000 کډوالو چارې پر مخ یوسي. کډوالو هغه مهال کروشیا ته ورتګ پیل کړ چې روانه اونۍ هنګري له سربیا سره خپله پوله وتړله او اروپایي ټولنې ته تلونکي هغه مهمه لارې بند کړه چې سږ کال له 2,00,000 څخه زیاتو کډوالو کارولې وه. په کډوالو کې زیاتره د منځني ختیځ او افغانستان له تاوتریخوالي تښتېدلې دي. کروشیا ویلي خلکو ته به د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د تګ اجازه ورکوي. په عین وخت کې سلووینیا اعلان کړی چې له کروشیا هغه هیواد ته ورغلي یو اورګاډی یې ودرولې چې پکې کډوال سپاره وو. سلووینیا دا هم ویلي چې شاوخوا 150 کسان به کروشیا ته ستنوي ځکه چې سفري کاغذونه یا اسناد نه لري. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری پولینډ ته د هغه هیواد پخوانی سفیر د مشر منتظم په توګه ټاکلی چې دا باوري کړي چې ایران په جولای کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د شوي توافق پابندي وکړي. تیره ورځ کیری په بیان کې ویلي سټیپن مول به د ادارو ترمنځ د هڅو مشري کوي چې دا باوري کړي چې هغه اټمي اقدامات چې ایران ورته ژمن دي په بشپړه توګه عملي او تصدیق شي. کیری زیاته کړې ده مول به دا هم باوري کوي چې امریکا او ملګري یې د ایران د اقداماتو په غبرګون د اقتصادي بندیزونو په اړه ګامونه اخلي. له اټمي توافق سره سم ایران سلا شوی چې په مشخص ډول خپل اټمي پروګرام محدود کړي چې په بدل کې ورباندې بندیزونه نرم کړل شي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسي حال اورو د رابعه اکرم خان.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیو اخیستل کیږي او په 1.68 روپیو خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپیو او په 1.68 روپیو یو یورو په 1.84 روپیو او په 1.84 روپیو یو ریال په 1.25 روپیو او په 1.25 روپیو یو درهم په 1.28 روپیو اخیستل کیږي او په 1.45 روپیو خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپیو او په 1.02 روپیو او په 1 پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور کې خال خال وریځې وي او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 10 او 30 او په کوټه کې 10 او 40 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته شاهین بونیری او رابع اکرم خان وړاندې کول. په پېښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډه برید کړی دی. د بلوچستان کروندګر وایي د وزیر اعظم پیکج د بلوچستان د کروندګرو ته هیڅ ګټه نه رسوي.
مرغ د سیب رنګ انګور زردالو شفتالو دا کشم میوه د بانک د فارست مارکیټ سیستم څخه دونه دي.
د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو استادانو د ولی خان پوهنتون مشر او نور استادانو نیولو غندنه کړې ده.
ماته مسیج دا ملاویږي چې د پښتونخوا په کومه یونیورسټۍ کې هم پی ایچ ډی دی هغه ته د دنیا په هر ګوټ کې سبا د ملازمت موقع ملاویږي نه بلته نه تښتي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او 19 پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. لوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده، وسلوالو د پېښور په بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو اډه برید کړی دی. د پاکستان د پوز ویاند میجر جنرال اسیم باجوا نن پر ټویټر پاڼه په خپل بیانونو کې ویلي چې وسلوالو سهار وختي د بډبیری هوایي اډې د ساتونکو پر خونه برید کړی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې پړه منلې ده. تفصیل به له پېښور د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی راکړي.
د پېښور په بډبیره سیمه کې د هوایي ځواکونو مرکز باندې وسلوالو سهار وختي د 5 بجو شاوخوا برید وکړو، چې د پوز د اماړي کې ادارې ISPR په وینا امنیتي ځواکونو د وسلوالو دغه برید تر ډیره کچه ناکامه کړی دی. د پېښې یو عیني شاهد یار محمد مشال ریډیو ته وویل چې سهار وختي دوی د ډزو او چاودنو په اوازونو خبر شول.
او دماکی او دغه واد فیرنګ واد راځي بار وروتو نو هوا دې ډیر زیات شو بیا واپس جینه نه وتلو بس کوته بد اوازونه مو ودل بیا د سره خوا کی او بیس کی کار کی زما چاچا نه مې اگر اوسه دیوال په دیوال وسه یې معلومات کوم سر جی څنګه چل دې و یې دا کیم باندې طالبان حمله وکا او بار دی روډ باندې مورچه بس هغه مورچه ور اډی غټه تور کړی چې ډایرک بغیر نه فایر کړی نو داخله کې را وسوري بس فوج موجن دی بیا سره تور کړی کی آرمی او پولیس خو ډیر لیټر سیدری دي چې زموږ کور کې زرانه ماشومان چې موږ بار کړل چې موږ فی الحال لګل فوجانو بر په کورونو ضروري دی هغه ولاړ دي حفاظت لپاره کیم او لیډیز چې کم دي سم کمرو تکړی ور پسې ملا کول لګوي سم بار کړل موږ بوم دي
د پیخه پرځای کې صوبایي وزیر اطلاعات مشتاق غنی رسنیو سره خبرو کې ویل چې د پوزي عملیاتو سره د ترهګرو ملامت شوې ده خو په مکمله توګه نه دي ختم شوې
جب سے فوج نے آپریشن شروع کیا ہے بڑی حد تک ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے یہ
د کله نه چې پوزي عملیات پیل شوې دي نو د ترهګرو ملا مات شوی ده خو په مکمله توګه ختم شوی نه دی خال خال پیخی رامینځته کیږي خود دې دا مطلب نه دی چې په مکمله توګه ختم شوی دی لیکن ترګر ختمولو ته نږدې دی او دا نن هم دوی یو ناکامه حمله کړې ده او دا الله په پزل دوی ته پدې کې سم بریا نه ده ترلاسه شوی
اور یہ بھی آج ان کا ایک قسم کا ناکام حملہ ہوا انہوں نے جو کوشش کی ہے اللہ کی فضل سے ان کو اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی
د پاک فوج د عامه اړیکو اداري ایس پی آر په وینا وسلوالو لومړی برید په جماعت کړی دی چې په کې شپاړس کسان وجل شوي دي او ځواکونو په ځوابي کاروایۍ کې دیارلس برید کوونکي وجل دي ایس پی آر زیاتوي چې پیښه کې د دوو افسرانو په ګډون لس سرتیري جوبل شوي دي د پیښې زیاتره جوبل کسان سیمیج پیښور ته وړل شوي دي د بیړنیزو مرستو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه دوی په خپلو امبولینسو کې لشلو زیات جوبل کسان هسپتالونو ته منتقل کړي دي د لیډرډینګ هسپتال لخوا جاري شوي تفصیل تر مخه دغه هسپتال ته شپږ جوبل کسان راوړل شوي دي چې پکې درې د هوایي ځواکونو سرتیري یو د ملیشي یو د صحت کارکونکي او یو عام وګړی شامل دي د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښې پړه په غاړه اخیستې ده زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
زموږ همکار ګل ایاز پر همدې موضوع د امنیتي چارو له یو کارپو اسد منیر سره غږیدل او لغه څخه پوښتلی چې آیا وسلوال وسم دومره صلاحیت لري چې په لوی کچه بریدونه ترسره کړي او که څنګه
بریدو صلاحیت خو کوم شوی دی خو داسې یو دوه بریدونه فون یا میشت یا فون یا فون دا به دی کوي دی سره تر اوسه پورې دا صلاحیت شته هغې وجه دا ده چې تر اوسه پورې شیوالم پورا نه دی کلیئر او دی پیرا کې ملا کیږي او رضوی کې بلیز ډیر کې تبعی شته او دی نه پستا هاریو کې دا پیراګر شته چې کوم راتشتیدلی دی هغه هم شته ډېرې پکې ونیسلو او ډېر پکې پټ دي او د دوی مختلف ګروپونه دي نو دا به چې تر څو پورې دا عملیات درې کاله تر هاریې پورې ونه چلی او اخرنی تر دغه نه کی نو دا لږ ډېر به کېږي خو دې مقابله په کار ده چې پروس کال سره وکړي چې هغې کې به یو میاشت کې څومره کېدو او څومره کېږي نو ډېر کمی پکې راغلی
اسد منیر صاحب حکومت او فوج دا خبره کوي چې په قبایلي سیمو کې د ضرب عذب په نامه چې کوم فوجي عملیات دي دا ښاریو ته او نور ځایونو ته هم غځولي دي او د هغې له کبله د تشدد یا ترهګرۍ پیښې ډېرې زیاتې کمې شوې دي حکومت ګورو په دې وروستو کې داسې قسمه پیښې بیا سر راپورته کوي او رامنځته کېږي د دې څه وجوهات دي
ګورې دي وجوهات خدا دي چې دا څنګه نه کړې کنه چې دوی پوی دي چې ایئر فورس ته دوی باندې بمباری کوي نو دا د ایئر فورس د خلکو اوسېدو ځای دی دا څه داسې دغه نه دی چې څه جنګي علاقه نه وه نو دوی هغې ته دا زور ښیي چې جی که تاسو موږ باندې کوئ نو موږ دا کولی شو او دا دومره مطلب د ګرانه خبره ځکه نه ده چې دوی چې دولس دولس کسان راتلل او دا علاقه بالکل قبائل علاقے سر مزدور خیبر ایجن صحیح سر مزدور بالکل او دے درے سرم او ایف آر پشاور سرم تو دا لش دیر بکی دی او دا خیری دا چی تبی لگی او دا عملیات حتمینا او ارچا پسے لگی دا تفریق نکی چی دا خد دا بد دے تو که خیری دا بختمی جی کد وقت آلا لگی کد ریک آلا لگی تو اخیر دا پاکستان یا
د امنیتی چارو کارپو اسد منیرو د بلوچستان کروندګر وایي چې د وزیر اعظم لخوا په اعلان سوي پیکج کې د دوی لپاره هیڅ هم نسته او دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان مرکزی حکومت دی د دوی ستونزې ته سمه کتنه وکړي. وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورونو په مد کې د 3.2 ارب ډالرو اعلان وکړ. د ویل د دې اعلان هدف زراعت ته وده ورکول دي، د کومې څانګې حالت چې اوس مهال د ده په وینا د ډاډ وړ نه دی. نواز شریف وویل د مرستو او رعایت په برخه کې به 1.4 ارب ډالر په سمدستي توګه ورکول پیل سي، او د پورونو یا قرضو په مد کې به 1.8 ارب ډالرو ویش په روان کال کې پیلېږي. د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازای وای له دې اعلان د یادې صوبې یوازې دوی ضلع یعنی نصیر آباد او ډیره مراد جمالی ګټه اخیستلی سي. عبدالرحمن بازای مشال رادیو ته وویل په دې پیکیج کې چې پر کومو فصلونو مرستې او رعایت ورکول کیږي هغه فصلونه یوازې د بلوچستان په دوو ضلعو کې کیږي.
پاکستان پر لیول خو دا یو څه پیکیج دی، لیکن په بلوچستان لپاره کته یې نه دی. په دې وجه چې دا سل پر ورځو او پر پنبه باندې ورکوي، دا دواړه فصلونه صرف په دې وجه بیا په دې دوو ضلعو کې کیږي. نور موږ له دې پیکیج محرومه یو. د دې پیکیج زمیندار د بلوچستان زمیندار ته هیڅ فایده نه رسوي، دا صرف د پنجاب او د سند لپاره دی.
نوموړي د بلوچستان د کروندګرو د ستونزو او اړتیاو په اړه وویل
په بلوچستان کې چې کوم ډېر زیاده لارې دي چې په بجلی باندې چلېږي، د بجلی جوړولو چې کوم نظام دی دا ډېر زیاتو دلانو ته بالکل په کم سے کم نرخ باندې باید چې ورکړي. دا وخت په 9 لک روپۍ یو ټریکټر دی، په کار دی چې دا په 3 لک روپۍ زمیندار ته پکې 12 میلیونه ایکړه فوټه اوبه چې هر کال زما ضایع کېږي، چې دا د 2 کروڑ هم برابر دی. په کار دی چې دوی ما ته لکی زګا خپل اوبر خوندي کوم، زما په صوبه کې تقریبا 1000 میگاواټ د ژوند ضرورت، لیکن دا صرف ما ته 100 میگاواټ هم نشي راکولی.
عبدالرحمن بازی وویل د صوبې او په ځنګړي توګه د زیاتې اغیزمنې سوي پښتنې سیمې استازي باید په پارلمان کې د کروندګرو ژغ پورته کړي. د دوی د غوښتنې مې د پښتونخوا ملي او میګوند د مخکښ او سنیټر عثمان خان کاکړ مخې ته کښې شوه.
د دوی د عام د پاره په دنیا کې مارکیټونه پیدا کړي دي، ورو د عام یو کلو له 100 زواسي 800 زور روپۍ تر سوري د باندې دي. موږ د سیب رنګ انګور زردالو شفتالو د کشمې وښ د انار د دې د باندې د فارغ د مارکیټ سیستم څخه دوی لري.
عثمان خان کاکړ وویل دا د دوی ذمہواری ده چې د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د پښتنو ستونزې په ډاګه کړي.
موږ مسکم د زمینداران پر دې مسایلو بجلی باندې ایران پر سیب باندې موږ د سبزیات د فار او موږ د میوېجات د فار په جان کې مارکیټ په منډي کې دا کول تر شو ټول شان باندې سټینډینګ کې نه چا په فلور باندې موږ دې دی او په دې باندې نو خامخاو زغیر پر دې باندې دا مجلس اتمن نو خامخاو چې د زمواري حل کړی.
د پاکستان د مرکزی بانک د معلوماتو لمخې زراعت د دې ملک د کلنی پیداوار 3.8% جوړوي. د بلوچستان کروندګر وای وفاقي حکومت د دوی په صوبه کې وزري ستونزو ته پام نه کوي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر او د پخوانی ولسمشر ویاند فرحت الله بابر وایي دوی د کامی اکشن پلان په نتیجه کې د حکومت او ادارو اقداماتو اندېښمن کړي دي. له مشال رادیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال نوموړي ویل د پېښور پر سکول تر برید وروسته د پوځي عدالتونو جوړولو په اړه دوی له سخت انتخاب سره مخامخ ول. پامیر ساحل په دې اړه نور حال راکوي.
له مشال رادیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر او د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری ویاند فرحت الله بابر وویل د هغه هیواد مرکزی حکومت ادارې د پېښور پر سکول تر برید وروسته د قومي اکشن پلان له منظورې ناوړه ګټه اخلي او له خپلو اختیاراتو تجاوز کوي. له بابر مې پوښتنه وکړه چې آیا دا ورته نه ښکاري چې د دوی ګوند د 1 او 2 آئینی ترمیم له منظورې سره تیروتی دی؟ ده وویل دوی له سخت انتخاب سره مخامخ ول، نو ځکه یې د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه.
موږ سره مخامخ چوایس دا و چې دا موجوده کم کریمینل جسټس سیستم دی چې کوم کې دهشتګرد بچ کیږي یا خود دا روان دي او یا موږ سره قرباني وکړو دهشتګردو خلاف جنگ کی دا آئینی او قانونی ترمیم وکړو. هغه موږ وکړو دا فیصله کانشس فیصله وه. موږ اوس هم وایو چې دا فیصله غلطه نه وه، خو ددی فیصلی نه بعد ددی استعمال چې څنګه کیږي دی باندې زموږ ډېر تحفظات دي او موږ کوشش دا کوو چې دا ایشو دی ایڈریس او څنګه د مرکزی حکومت دا ادارې اوس څنګه چې خپل اختیارات ته تجاوز کوي نو دا زموږ تشویش دی.
فرحت الله بابر ویل کله چې سپریم کورټ پریکړه وکړه چې د پوځي عدالتونو جوړېدل قانوني کار دی خو ورسره عدالتونو هم حق لري چې په پوځي عدالتونو کې شوی او پریکړو ته بیا کتنه وکړي نو دوی په قانون کې د بدلون هڅه وکړه.
اوس چې کله سپریم کورټ په خپله فیصله وکړه نو په هغې فیصلې کې میجارټي دا وي چې پارلیمان ته دا اختیار شته دی چې دا فوجي عدالتونه جوړ کړي. دا بالکل ٹھیک ده لیکن عدالتونو سره دا اختیار دی چې هغه به د فوجي عدالتونو په فیصلو باندې نظر ثانی وکړي او هغه یو څو کنډیشن هم کې خل مونږ په سینټ کې دا خبره واچوله چې چونکه عدالتونو هم دا کنډیشنز کې خو لري شو دې لپاره مونږ هم په دې قانون باندې نظر ثانی پکار نه خو هغه تحریک
د پاکستان حکومت ته وزیر اعظم نواز شریف بیا بیا ویلی چې د قومي اکشن پلان پر هرې برخې به پوره عمل کوي او د سخت دریځۍ او وسلوالۍ پر ضد به هڅو ته دوام ورکوي. خو د بشري حقونو سازمانونه او فعالان او قانون پوهان د پوځي عدالتونو جوړېدل د پاکستان آئین سرغړونه او د بنیادي انساني حقونو ضد کار بولي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په دې وروستیو کې د پاکستان احتساب اداري نیب د درغلیو په تور د خبر پښتونخوا پوهنتونونو اوسني او پخواني مشران او د تعلیمي ادارو چارواکي نیولي. په دوی کې د مردان عبدالولي خان پوهنتون مشر ډاکټر احسان علي هم شامل دی. صوبایي حکومت وایي له دې معاملې سره هیڅ تعلق نه لري خو پروفیسرانو او د زده کوونکو ټولنو د نیب دا ګام غندلی. منور شاه په دې اړه نور حال راکوي.
د عبدالولي خان یونیورسيټي مشر ډاکټر احسان علي خان د نیمز میډیکل کالج پخوانی مشر او د تعلیم دوه نور ماهرین 13 ورځ عدالت د 15 ورځو په ریمانډ د پېښور مرکزی جیل ته استولی دي. دا څلور واړه کسان د پاکستان د قومي احتساب ادارې یعنی نیب د درغلیو په تور نیولي. یاد اداره وای دوی به په نږدې ورځو کې عدالت ته د درغلیو ثبوتونه وړاندې کړي. د دې کیس په اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
وو ایبټ آباد میں ایک نیمز میڈیکل کالج بنا تھا 2007 میں
وو ایبټ آباد کې د نیمز په نامو یو میډیکل کالج ته په 2008 کال کې هزاره یونیورسيټي سرکاري منځوري ورکړې و او احسان علي خان په دغه وخت کې د یاد یونیورسيټي مشر و. په دغه منځوري کې قوانینو ته پاملرنه نه و شوې او د کونکو ته د ډاکټرۍ سندونه نه ورکول کېدل. دغه زده کوونکي چې څو کلونه ځای شوي وو عدالت ته لاړل او عدالت دوی ته په نورو میډیکل کالجونو کې ځای ورکړو خو په نیمز باندې د بندیز تر څنګ په دغه معامله د ککړو کسانو خلاف د کاروایي امر هم وکړ.
نوموړي زیاته کړه چې نیب د مرکزی حکومت لاندې کار کوي او د معاملې سره د صوبایي حکومت هیڅ تړاو نشته. بلخوا د یونیورسيټي د پروفیسورانو د اتحادیه یو مشر ډاکټر جمیل احمد چترالی وای چې د نیب له اړخه د ډاکټر احسان علي خان او د نورو تعلیمي ماهرینو سره د مجرمانو په شان رویه د غندنې وړ ده. نو موږ زیاته وی
د دغه مجمع ته میسج دا ملایويږي چې د پښتونخوا په کومو یونیورسيټي کې هم پی ایچ ډی دی هغه ته د دنیا په هر ګوټ کې سبا د ملازمت موقع ملایويږي. نه بدلته نه تختي زما بچی په عمر شان دي په تیرو کې ډوبېږي. زه د میډیا نه زه د سیاسي اکابرینو نه زه د دې پوهانو نه د دې وطن د دې ژبې توقع لرم تقاضا کوم ستاسو د ریډیو په وساتن چې جوړ اوچت شي او د دې خبرې پوښتنه وکړي چې ستاسو 15 کال یو سړي خدمت کړی د هغه په نوم دومره غټ کړی دی هغه په جیل کې ولې پروت دی هغه که ډېر غټ جرم هم کړی کنه چې په کور مې سب جیل ډیکلیئر کړی په دې وزیر اعظم ولې غلی دی په دې وزیر اعلی ولې غلی دی.
جمیل احمد چترالی ویل د لړکې د پروفیسورانو اتحادیه غونډه کړې چې ډېر زر به په یو خبري غونډه کې خپل لایحه عمل واضح کړي. هلته د پښتون سټوډنټ فیډریشن په نامه د زده کوونکو د اتحادیه مشر امتیاز وزیر وای واکمنې طبقې د نیب د ګانتا سمدستي توجه ورکړي چې دا راز د پروفیسورانو او زده کوونکو د زورولو نه ډډه وکړي شي.
ذاتی طور پر باندې زاد دې خبرې انتهایی مزاحمت کوم چې د پروفیسوران چې هغه د کوم مهمان ورته ویل شي موږ د سستا پاو سوترا د اقتصادي عمل یې خو موږ حمایت کوو موږ د کرپشن سره حمایت نه کوو او کچر ته فرض کړی دغه ادارې بیا داسې یو د بلیک میلینګ په خاطر باندې د یو بارګینینګ په خاطر باندې یو سیاسي پولیټیکل ویکټمایزیشن په خاطر باندې استعمالیږي. موږ بکړه کوټه کو باندې غندنه کوو.
د یادونه ول دا چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له اړخه قائم شوی احتساب عدالت د واکمن تحریک انصاف ګوند یو وزیر ضیاء الله افریدی هم د درغلیو په تور نیولې. نوموړي په وزیر اعلی پرویز خټک او د هغه په کابینه هم د درغلیو تورونه پورې کړي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د کورنی چارو وزیر پر ځینو خلکو له هیواده د بهر تګ بندیز په تګلاره کې د بدلون اعلان کړی دی. چودري نثار علی خان وایي د سفری بندیزونو د لیست یا آی سی ایل تګلاره ډیره پخوانۍ وه او ځینې خلک په وړو وړو خبرو او تورنو تر دیرش دیرش کلونو له هیواده بهر نشول تلای. په دې اړه نور تفصیل پامیر ساحل په دې رپورټ کې راکړي.
د پاکستان کورنیو چارو وزارت د سفری بندیزونو د لیست چې ورته ایگزیټ کنټرول لیست ویل کیږي په تګلاره کې د بدلون اعلان کړی چې د زیارت یا پنځشنبې له ورځې عملی شو. د چهارشنبې یا شروع پر ورځ د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علی خان په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل د پخوا پر طلبه اوس تر سفری بندیزونو لاندې خلک نه هیرول کیږي او هر کس چې نوم یې په دې لیست کې اچول کیږي بعد د دې پریکړې پر ضد غوښتنلیک یا درخواست دایرول شي.
د نوې تګلارې مطلب به دا نه وي چې په ای سی ایل کې د یو کس له نوم اچولو سره به غیرول کیږي. د هر کس نوم چې د سفری بندیزونو په لیست کې راشي هغه ته به اجازه وي چې د دې پریکړې پر ضد اپیل وکړي. بل دا چې د سفری بندیز له یو کال پوره کېدو سره به حکومت د هغه کس معاملې جاج اخلي او دا به ګوري چې آیا داسې څه وجه شته چې د هغه کس نوم په لیست کې پاتې شي او که نه. په دې لړ کې به وروستی حد درې کاله وي، یعنې تر درو کالو زیات به د خلکو نومونه د سفری بندیزونو په لیست کې نه ساتل کیږي. خو زه باید دا خبره هم سپینه کم چې ځینې خلک بلدي اسانتیا او نرمۍ ګټه نه شي اخیستی، لکه تر بندیز لاندې ډلې یا د هغوی کارکوونکي او مشران او د نشئ موادو نړیوال قاچاقبران، هغوی ته به له هېواده بهر د تګ اجازه نه وي.
چودري نثار علی خان زیاته کړه په وړو وړو خبرو او تورونو لکه د ښځې او خاوند ترمنځ د اختلاف له کبله هم ځینې خلک تر لسیزو د سفر کولو له قانوني او انساني بنیادي حقه بې برخې پاتې شوي ول. اوس چې نوې تګلاره جوړه کړل شوه او د کورنیو چارو وزارت له ای سی ایل او تور لیسټه د شاوخوا 15,000 کسانو نمونه وایستل، نو د وړو وجوهاتو له کبله له سفري حقه بې برخې شوي خلک آیا اوس د تاوان غوښتنه کولی شي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل اکرم شیخ وایي خلک کولی شي چې د مقدمې په ذریعه هم له دولته یا ریاسته تاوان وغواړي او هم په ناسمو پریکړو کولو د هغه وخت چارواکو ته سزا ورکړي.
یو کس چې تر دیرشو کلونو د نقل و حرکت او سفر کولو له آئینی او اساسي حقه بې برخې پاتې کړل شوی وي، نو هغه له حکومت تاوان غوښتلی شي او د عدالت او مقدمې له لارې اړوند ادارو او د دې کار ذمهوارو افسرانو ته سزا هم ورکولی شي.
په پاکستان کې اکثر تر بندیز لاندې سخت دریځه یا وسلوالې ډلې خپل نومونه بدلوي، همداراز خلک هم د بېلابېلو وجوهاتو له کبله نوم بدلولی شي. نو آیا د سفری بندیزونو نوې نرمه تګلاره خو به د دې لامل نه شي چې په ځینو جرمونو ککړ کسان له دې ګټه پورته کړي؟ وکیل اکرم شیخ وایي دا ځکه ممکن کار نه دی چې د پاکستان په قانون کې د خپل اصلي تشخص بدلول ناقانون عمل دی.
که زه خپل نوم له اکرم شیخ بدل کړم نو زه د خپل شخصیت بدلولو په جرم تورن کېدای شم. د پاکستان د مجازاتو قانون له 101 مادې یا د فی تر مخه د خپل تشخص بدلول جرم دی، څنګه چې دا کار په انګلستان کې جرم دی دلته هم دی. که یو مشکوک کس یا په جرم تورن کس دا کار کوي او حکومت ورباندې پوه شي یا یو بل کس ورباندې پوه شي نو هغوی عدالت ته تللی شي، مقدمه ورباندې کولی شي چې دا سړی خو پرون علمدین او نن فضل دین شوی دی.
اکرم شیخ زیاتوي د پاکستان او انګلستان په قوانینو کې یو بل ماده د یو سازمان یا تنظیم یا یو کس اصلیت او حقیقت ښکاره کولو هم دا چې ورته د پردې لرې کولو قانون وایي، یعنی حکومت یا خلک حق لري چې عدالت ته ولاړ شي او د یو کس یا سازمان د اصلي حقیقت ښکاره کولو غوښتنه وکړي.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري.
تاسو مشال ریډیو ته ورځي است وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سو. شاهین بنیرای را سره په سټوډیو کې دی، راځي چې د خبرونو لنډیز واورو.
ستړي مشهر دی وخت مهم خبرونه په پیښور کې واستوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اړه بریت کړی دی چې په نتیجه کې د فوج د یو افسر په ګډون 19 کسان وژل شوی دی. د پاکستان د فوج ویان په خپل ټویټر بیانونو کې ویلي دي چې وستوالو سار وختي د بډبیر هوایي اډې د ساتونکو پر خونه بریت کړی دی. تحریک طالبان پاکستان د بریت پړه منلې ده. د بلوچستان کروندګرانو سازمان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. دغه سازمان غړو د څرګندونې تر هغې وروسته کړي دي چې د پاکستان وزیر اعظم پر سه شنبه د کروندګرو د مرستو او د رعایت ورکولو لپاره د پیکیج اعلان وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم وایي د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي. د کرویشا کورونا چار وزارت بیگا ناوخت اعلان کړی چې له سربیا سره هغه هیواد ته پتلونکو اتو سرحدي لارو کې اوه لارې تړي. کرویشا دا ګام تر هغې وروسته اخیستی چې ګڼ کډوال یې هیواد ته ورداخل شوي دي. د امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو د دریم ځل لپاره د ریپبلیکن ګوند په بشری د ایران اټمي موافقې ختمولو په موخه د اقدام مخنیوی کړی دی. د امریکا برنو چار وزیر جان کیری پولینډ ته د هیواد په خوانی سفیر د مشر منتظم په توګه ټاکلی چې دا باوري کې چې ایران په جولای کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د شوي توافق پابندي وکړي. او د ازادي ریډیو خبریال جان آقا الکوزی د جنازې مونز نن ماسپخین 3 بجې په جلال آباد کې کیږي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کولا. اوس هم تاسو ته د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو لنډیز وړاندې کوو. دا چې د ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر لوستی دی.
نن د پیښور د خبریدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د سولې د عمل لړکې د سرګندونو او د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې سرتاج عزیز ویلي دي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د جوړجاړي او خبرو اترو بیا پیل کولو لپاره که افغان حکومت رضاوي نو دوی هلو ځلو کولو ته تیار دي. د ادارې په وینا چې په پاکستان او افغانستان کې کله ناارامي وي نو ورسره ټوله منطقه کې نارامي وي او د دې منطقې امن له پاکستان او افغانستان سره تړلې دي. ادارې وړاندې لیکي چې د افغانستان او پاکستان د خاورې نه د ترخګري خاتمې لپاره پکار ده چې د پولو دواړو اړخونو ته د ترخګري د موجودګۍ په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړل شي او دواړه ملکونه په یو بل د تورونو لګولو پر ځای خپل منځي مرستې سیوا کړي. ادارې اخیری کې وایي پکار ده چې پاکستان او افغانستان په ژبه، مذهب او کلتور یو بل سره تړلي ملکونه دي، نو چې په ولسی کچ هم او په حکومتي کچ هم د تعلقاتو د ښه کېدو لپاره نور اقدامات وکړي نو دارنګ به د منطقې ولس د ترقۍ او خوشحالۍ سره مخ شي. بل پلو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارې کې په غیر سرکاري اسکولونو کې د زیاتو فیسونو په حق لا لیک کړی دی او وایي چې د روسیو کې د پاکستان حکومت د کمزوریو د وجې یو شمیر غیر سرکاري څانګو د ولس له جیبه ډېرې پیسې وستلې دي. همدا وجه ده چې په صحت، سیکورټۍ او تعلیم کې د غیر سرکاري تنظیمونه هغه چاته خپل خدمات وړاندې کوي څوک چې زیاتې پیسې ورکول برداشت کولی شي. د ادارې په وینا کې چا سره ډېرې پیسې وي نو هغه د پولیس پر ځای سیکورټي ګارډ ساتلی شي، که علاج غواړي نو په یو ګران غیر سرکاري اسپتال کې علاج کولی شي. همدا حال د تعلیمي ادارو هم دی. چرته چې مالدار پلاران خپل بچي د ښه تعلیم لپاره غیر سرکاري اسکولونو ته لیږي او بیا د دغې تعلیمي ادارو مالکان د دوی نه ډېر لوی فیسونه اخلي. ادارې زیاتوي چې د دې زیاتو فیسونو پر ضد د ماشومانو مور او پلار په کراچۍ، لاهور، اسلام آباد کې په احتجاجونو لاس پورې کړی دی، په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف نوټس اغستی دی او د ټولو صوبو وزیر اعلی ګانو ته حکم ورکړی چې د مسلې حل دی رو باسي. ادارې اخیری کې لیکي باید چې حکومت د دې مسلې حل په مستقله توګه رو باسي، خو زموږ په نیس په مکمله توګه د دې مسلې حل به حل روزي چې حکومت په سرکاري تعلیمي ادارو هم توجه ورکړي او د ماشومانو مور او پلار ته دا باور ورکړي چې حکومت به ورته په سرکاري اسکولونو کې صحیح سبق خایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبریدونکو ګارډین ورځپاڼه لیکي له هغه وخته چې افغان طالبانو په خپلو لیکو کې د اختلافاتو ختمېدو دعوی کړې دي نو د افغانستان سولې خبرو اترو بیا پیلېدو امید پیدا شوی دی. بلخوا امریکایي اسوسییټیډ پریس اژانس لیکي پاکستانی چارواکو په کراچۍ کې له القاعده سره د تړاو په تور یو داسې کس نیولی چې پخوا د پاکستان د هوایی ځواک پیلوټ و. د دواړو لیکونو مهمې برخې مجید بابر وړاندې کوي.
برطانوي ورځپاڼه ګارډین د افغان طالبانو په اړه په خپله یوه مقاله کې لیکي چې هغوی په خپلو لیکو کې د مشرتابه په سر د راپورته شوو مخالفتونو ختمېدو دعوی کړي دي چې له وجې به یې نوي مشرتابه پیاوړی شي او کېدای شي د دې له امله افغان حکومت سره د سولې ځنډېدلې خبرې اترې بیا پیل شي. د ورځپاڼې په خبره د افغان طالبانو د مطبوعاتو څانګې د تیرې نهې په ورځ د یوې بیانې له لارې دعوه کړې ده چې د طالبانو د غورغنګ د مړ شوي مشر ملا محمد عمر د کورنۍ غړیو په نوي مشر ملا اختر منصور اعتماد کړی دی. د افغان طالبانو په لیکو کې دا اختلافات پس له هغې رامنځته شوي وو چې د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس په کوټه کې د طالبانو د علماو او کمانډرانو یوې وړې ډلې د ملا اختر منصور د مشر په توګه انتخاب کړی وو، خو د ملا محمد عمر د کورنۍ غړو د دې انتخاب مخالفت کړی وو. د ورځپاڼې په خبره د 13 جولای په میاشت کې د افغان حکومت لخوا د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس طالبانو حکومت سره روانې د سولې خبرې اترې نیمګړې پرېښوې، خو د طالبانو لخوا د دې اعلان نه پس چې هغوی په لیکو کې اختلافات ختم شوي یو وار بیا د سولې د خبرو اترو د پیلېدو امید پیدا شوی دی. ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو مغربي سفارتکار په حواله لیکي چې که هم اوس د ملا اختر منصور مشرتابه پیاوړی شوی، خو د طالبانو د غورغنګ د لوړ پوړو مشرانو لخوا اوس هم د هغه مخالفت کیږي او هغه ځکه چې د دوی په لیکو کې اختلافات د سولې د خبرو اترو په سر نه بلکې د مشرتابه په سر رامنځته شوي وو. نو د تیرې نهې په ورځ د طالبانو لخوا د اختلافاتو د ختمېدو دعوی د سولې د خبرو اترو په لړ کې څه مهمه خبره نه ده. بلخوا ایسوسییټیډ پریس خبری اژانس په خپل یو راپور کې لیکي چې تیر ورځ په کراچۍ کې پاکستانی چارواکو دعوه کړې ده چې د پاکستانی هوایی ځواک یو هغه پخوانی پایلټ یې په دې تور نیولی دی چې په جنوبی آسیا کې د القاعده ډلې سره به یې مالي مرستې کولې. د اژانس په خبره په کراچۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د ادارې یو چارواکي نوید خواجه د دغه کس چې د سید شیبه احمد په نوم یې شناخت شوی د نیولو دعوه کړې ده، خو دا یې نه دي ویلي چې دوی دا کس کله او د کوم ځای نه نیولی دی. د اجانس په خبره نوید خواجه وایي چې چونکې د دغه کس په کمپیوټر کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه په عربي رسم الخط کې څه پیغامونه هم کتلی شوي دي، نو پولیس د دغه کس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د ممکنه تړاو په اړه هم پلټنې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بشري حقونو سر نړیواله اداره وایي روان کال اروپا ته په تلونکو ناقانونه کسانو کې یو لویه برخه د افغانانو ده چې په هیواد کې له روانې جګړې او یا ځورونې د ځان ساتنې لپاره اروپا ته ځي. اداره وایي که په افغانستان کې ناامنۍ دوام ولري نو کېدای شي زیات شمیر کډوال اروپایي هیوادونو ته په ناقانونه توګه تګ ته اړ شي. ملیحه امیرزاده نور حال راکوي.
د بشری حقونو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي سږ کال په اروپا کې په پناه اخیستونکو کډوالو کې ګڼ شمېر افغانان شامل دي چې د شام د وګړو پس په دویم نمبر راځي. اداره وایي په 2015 کال کې اروپا ته پتلونکو کډوالو کې اولو یا برخه افغانان دي چې 14% جوړیږي. د ادارې په خبره د دې لویه وجه په افغانستان کې جګړه ده چې د ډیرو وګړو په فکر یې وضع ورځ تر ورځې په خرابېدو ده. اداره وایي په تیرو څو ورځو کې 23 افغان خبریالان په دې امید یورپ ته تښتېدلي دي چې په هیواد کې دننه ناامن حالات په شاته پرېږدي. له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویا مشن یوناما تازه رپورټ وایي چې طالبانو او نورو حکومت ضد قواوو د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې 40 ځانمرګي بریدونه ترسره کړي دي چې پکې له زرو زیاتو لسی وګړو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د ادارې په خبره بلخوا د حکومتي ځواکونو لخوا د رامنځته شوي مرګ ژوبلې شمېر هم سیوا شوی دی. اداره وایي د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې تر ټولو زیات شمېر کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. ملګري ملتونه د 2009 کال راهیسې د شمېر څارنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلی کمشنر زید راد الحسین وایي افغان وګړي له تشدد ډکو حالاتو کې ګیر پاتې دي. دغه په خبره له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له تګ سره سم هلته جګړه سخته شوې ده. اداره وایي روان کال په افغانستان کې له 1 لک زیات کسان کډوال شوي دي چې زیاتره د بدخشان او بادغیس ولایتونو سره تعلق ساتي. بلخوا په ټول ملک کې خواوشا 10 لک کسان بې کوره شوي دي. د بشري حقونو د سار اداره وایي چې ناامن حالاتو د هیواد پر اقتصاد هم خراب اثرات پرې باسلي دي. اداره وای که څه هم د شام پرتله د شمیر دومره زیات نه دی، خو بیا چې په کوم رفتار په افغانستان کې خوندي ځایونو نه آرامه کېدلو طرف سره روان دي، نو زیاتره افغان وګړي یو وار بیا اندېښمن کړي دي چې د 1990 وخت واپس رانه شي چې هغه وخت ډېره مرګ ژوبله مخې ته راغلې وه. اداره زیاتوي یورپ ته تلونکي ډېر افغان کډوال یا خود شخړې او یا د تشدد یا ځورونې له امله هلته تښتي. دوی ته د کډوالو او یا د نور تحفظ حق حاصل دی. د ادارې په خبره که په دغه هیواد کې تشدد، ځورونه او ناامن حالات دوام ولري، نو ممکن ده چې دا کډوال په زیات شمیر کې یورپ ته تګ وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په داسې حال کې چې افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کې د دوه اړخیز سوداګرۍ پراخولو تړون کړی و، رویټرز اجانس وایي په دې لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه کیږي. لیکنه وایي ځینې ګڼي چې د دې وجه د پاکستان هغه دریز دی چې وایي افغانستان دی د دوی خاورې له کارولو سره له هند سره سوداګري نه کوي. د لیکنې ژباړه او لنډیز نجیب عامر وړاندې کوي.
رایټرز اجانس په یو راپور کې لیکي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ چې کومې سوداګریزي موافقې شوې وي، داسې ښکاري چې د ستونزو له کبله پکې پرمختګ نه کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال اقتدار ته رسیدو وروسته په لومړی ورځو کې د پاکستان سره سوداګریزي موافقې لاسلیک کړلې. پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ په اړه وروسته لاغې موافقه وکړه چې دواړو لورو د طالبانو پر ضد د استخباراتي معلوماتو د راکړې ورکړې په اړه هم یو بل ته لاس ورکړ. همدارنګه د دې همکارۍ موخه په افغانستان او پاکستان کې اسلامی افراطیانو د فعالیتونو مخنیوی کول هم. دغه افراطی ډلو د افغانستان او پاکستان لپاره خپل جلا څنګ پرانیستي. د دغه وسلوالو ډلو له لاسه هر کال په دواړو هیوادونو کې په زرګونو خلک وژل کیږي او د اړینو پرمختګونو مخه نیول کیږي. داسې ګڼل کېده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خوالي باعث شي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د سوداګرۍ کچه د 2018 کال تر پایه له 1.6 بلیونو ډالرو نه 500 بلیونو ډالرو ته لوړه شي. خو اوس چارواکي وایي چې هر څه په ټپه ولاړ دي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت ویان مسافر کوقندي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تړون د لاسلیک کېدو راهیسې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. داسې ښکاري چې تر ټولو لوی ناندرۍ دا ده چې آیا پاکستان به د دې خبرې اجازه ورکړي چې د دوی پخوانی رقیب هیواد هندوستان د پاکستان له خاورې نه په استفاده د افغانستان سره تجارت وکړي. رایټرز لیک کې اختلافاتو د 13 اپریل میاشتې راهیسې سر راپورته کړی و، خو دواړو لورو پرې خاموشي غوره کړې وه. خو میاشت چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه ډیر زیات شول، نو د کابل او اسلام آباد اړیکې ورسره خرابې شوې. ځینې افغانان پاکستان ملامتوي چې طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو سفارتکار پر یو بل الزامونه لګوي، ځینې کارپوهان بیا وایي پاکستان او افغانستان چې په سوداګرۍ کې پرمختګ نشي کوي، نو د ترهګرۍ خلاف به څنګه شریکي هلې ځلې وکړه شي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت معین مزمل شینواری وایي دا یو غیر منطقي خبره ده چې د هند نه د پاکستان د لارې افغانستان ته رسیدونکي توکي دې په موافقه کې نه وي شامل. خو یو پاکستاني چارواکي د نوم د نخ کار کولو په شرط رویټرز اجانس ته ویلي کله چې هندوستان پکې را شریک راشي نو بیا هر څه په ټپه ودرېږي. د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره،
او خاص کر دا چندرگپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت او په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم 3 او د هر زیارت پورس په پاوکم 11 بجه.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو د جمهوریت نړیوال ورځې په مناسبت په پاکستان کې جمهوري وزیر ته کتنه کړې ده. د جمهوریت اونیز خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي.
د جمهوریت نړیوال ورځې لمانځلو مخه څه ده؟
آیا په تیرو څه د پاسه دوه کلونو کې په پاکستان کې جمهوریت کمزوری شوی او که څنګه؟ په پاکستان کې د اپوزیشن سیاسي ګوندونه د هغه هیواد وسنی حکومت او د هیواد په کورنیو او بهرنیو چارو کې د پوځ رول څنګه ارزوي؟ آیا د پېښور سکول تر برید وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد جوړې تګلارې د هغه هیواد جمهوریت اغیزمن کړی؟ که یې کړی نو څه اغیزې کړی دی؟ د پاکستان سیاسي ګوندونه د جمهوریت دوام لپاره څه کولی شي؟ همداراز د پاکستان په نظام کې څه ډول بدلونونه د جمهوري عمل تسلسل لامل ګرځېدی شي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د سپتمبر پر 15مه نیټه په نړۍ کې د جمهوریت ورځ ولمانځل شوه. د دې ورځې لمانځلو مخه په ټولنو کې خلک له جمهوري ارزښتونو خبرول او د ډیموکراسۍ دودول دي. د دې ورځې په مناسبت د پاکستان سینټ په غونډه کې هم بحث وشو او د اپوزیشن ګوندونو پر حکومت انتقاد وکړ چې جمهوریت یې کمزوری کړی دی. د اپوزیشن ډلو بالخصوص پاکستان پیپلز ګوند سینټرانو په خپلو ویناګانو کې دعوه وکړه چې د پاکستان ملکي منتخب حکومت او پوځ مشرتابه ترمنځ واټنونه زیات شوي دي. خود مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر ظفر اقبال جګړه دا داوا ناسم وبلله. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو هڅه کړې چې د پاکستان سیاسي وزن نور هم وسیړو. په دې لړ کې اول پر دې ځان پوهو چې د جمهوریت ورځ لمانځلو موخه او د دې ارزښت څه دی. په سینیټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل د جمهوریت ورځ موخه دا ده چې ولس د ازادۍ په حق او ارزښت پوه شي او له خپلو حقونو خبر شي.
جمهوریت ورځ دنیا نړۍ په دې جوړېږي چې ریاستونه ولسونه قومونه دې ته متوجه کړي چې هغوی پارهی چې جمهوریت معنی دغه د ولس ته رایې ته ازادۍ قدر وښول، د کلچر اکو، انساني اکو، تعلیم اکو، روزګار اکو، معاشي اکو، د ولس محفوظ وي. د جمهوریت معنی دغه د جمهوریت معنی هم دغه د ولس
کاکړ وایي حقیقي جمهوریت هغه وخت وي چې په هیواد کې ولس مساوي حقونه ولري، خو په پاکستان کې جاګیرداري ده او بل دا چې په هغه هیواد کې پوځ اکثر د هیواد واګي په لاسونو کې اخیستي.
کشیانی دو دی بزگرانی دو زر اتیا زر کسان در دو اوٹی دویم دا بل چی جمعیت ستا طول دی خانی چی دی آغا پوجی هم بری تونی دی چار وقت مداخلتونی که چلو ماشالا را خیلی پاکستانی او جمعیت ستا طول دی خطر چی دی آغا دشگر دی دا در دا مذہب پر نامنا آغا دا لسانیت پر نامنا
عثمان خان کاکړ وایي په پاکستان کې جمهوریت ځکه هم سم نه دی پیاوړی شوی چې په نظام کې ستونزې دي، لکه قومي اسمبلی د وفاق علامت نه ده، جوړښت یې د مساواتو پر ځای د آبادۍ پر اساس دی.
د پاکستان فیډریشن د پښتون بلوچ سندي سراکي پنجابي ملتونو په کار انداز چې پاکستان کې سینټ سي دا به اختیاري سره دا د دغه علامت دی، د فیډریشن علامت د وفاقیت کوردی نمونه ده. څه سنټ سکیر مسو څه سنټ کې د کومونو د سبو سره برابر نه مینده کې نه او کومه سبې چې د سنټ دا ده وفاقیت سیډریزم علامت نه دی، سمبول نه دی، نشانی نه ده. او نو نن د جمهور اسلام سره شو نه راوایم چې یو نه ستې په مختلف طریقو باندې افکس کې نه چاینې دي. هغه سبا یې سمبې نه سبا یې کومه نظر انداز کوي حکومتي چارې کې مداخله کوي.
د سیاسي او قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي په پاکستان کې جمهوریت ځکه نه دی پیاوړی شوی چې د هیواد له 1947 زیږیز کال راهیسې له سیاسي او قانوني بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی او هیڅ اداره په خپلو حدونو کې کار نه کوي.
زما په خیال اصل مسئله دا ده چې په پاکستان کې سیاسي بحران ده د ډیر وخت نه، د خپل جوړښت نه فورن پس دا ملک چې ده په سیاسي بحران کې گیر ده. دا ملک 1947 کې آزاد شو خو بیا تر 1945 پسم پورې دلته آئین هم نو جوړ شوی. دا هغې نه پس بیا دوا آئینونه چې دي هغه د مارشل لا ختم کړلی شو او د 1983 چې کوم آئین ده هغه دا وخت د ډیرو ترمیمونو سره موجود ده. نو زما په خیال دلته کې یو اداره هم په خپلو حدودو کې دننه کار کول نه غواړي. افتخار چودھری چې کله دلته خلکو راوستو په دې خیال چې هغه د یو فوجي عامر سره یو ډیکټیټر سره هغه یعنی شخړه راغلی وه، نو افتخار چودھری هم د سپریم کورټ یعنی د عدلیې د مشر په حیث د خپلو حدونو نه همیشه تجاوز ډیرو داسې معاملاتو کې هغه لاس واچولو چې هغه داغه د پاره مناسب نو.
دا چې آیا رښتیا هم د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف په واکمنۍ کې د پاکستان جمهوریت کمزوره شوی او که څنګه؟ په جواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي کله چې د تحریک انصاف ګوند احتجاجي ناسته وکړه نو جمهوریت یې کمزوری کړ. او بل دا چې د پېښور سکول تر برید وروسته د قومي اکشن پلان منظورۍ په نتیجه کې هم جمهوریت ته تاوان ورسېد.
طاقت ورکی دہشتگردی خلاف تھی دہشت مکاتی پلان پاس کرے سامان درآمد تجاوز کی یا تو
نو دات سے ڈبل تجاوز یا سرکڑا و ندا عثمان کاکڑ وائی در طرح گرے پر زد تگلاری پنم سیاسی گندونا اولس جپل کی گی
دہشت کری دہشت گردی پورے پنجاب کی دفتری پسندوں کے خلاف آپریشن روانہ کرے دکاندار نہیں لکھی مزدور نہیں لکھی کاروباری والا نہیں لکھی ٹرک ڈرائیور نہیں لکھی ارمان نہیں لکھی عام ذمہ داران نہیں لکھی پنجاب کی داش دے پسوں بزرگوں نے بولے چند کارڈوں نے جنا خشری زندہ کری دی چند کارڈوں نے نور کی نورانا بابا جیسے دہشت گرد مردہ وہی دہشت گردان دغه کاست دے دا ټول مخه د پښتنو د جمهوریت خواهش ته خړی نو دا غلط کار دی.
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر روزی خان کاکړ وایي د نواز شریف له واکمنۍ دو سره د پاکستان جمهوریت ته تاوان رسیدل دی.
دوی راغلي دي د هغه وجه زخه سیاسي خلا په پاکستان کې موجوده ده چونکه تیر جو آصف علی زرداری صاحب ملک صدر اور اغد پیپل پارٹی پر اسٹیٹ فارم بانی تمام سیاسی قوتوں نے سر یوزائی کڑی ول آغا پخپل سیاسی حکمت عملی سر جنرل پرویز مشرف اس تکو د کورسی نه کنه هغه لار اته نو کالو ده په کورسی پوری مشات دی نو دا یو په زور زبردستی نو سه است جنرال پرویز مشرف هغه کای څه سو په یو سیاسي حکمت عملی سره څه سو د دوه درې ځله په سال سو دی او برته پاکستان پیپل پارټي د ملګرتیا کړي ده د ملګرتیا په دی ولا نه کړي چې مسلم لیگ نون یا نواز شریف هغه د پاکستان د جمهوریت د بچاوېدو لپاره د ملګرتیا کړې ده.
روزی خان کاکړ ته مې ویل چې یوشتم او دوویشتم آئینی ترمیم خو د دوی ګوند هم منظور کړ چې په نتیجه کې د پوځ رول زیات شو. نو آیا ټول پارلمان د جمهوریت کمزوري کولو لپاره پړ نه دی؟ د یې په جواب کې وایي دوی د هیواد حالات ته په کتو هغه پریکړه کړې و.
خبره ده چې د ملکی حالات په دغه سټیج باندې دي چې په دې کې څه پېتلې دي مجبورن کیږي ٹھیک دی د ملک مفاد کې کیږي نو دا کچری نو وسی نو د دې ملک څخه نقصان رسیږي یو څه په دې د ملک مفاده لپاره کیږي یو څه کورسی د لپاره کیږي نه دا په دې چې په خپل پارټي کړي دي دا د کورسی د بچاو د لپاره نه چې خپل کورسی بچوي یا د دې ملګرتیا کړه دا د ملک د بچاوي د لپاره.
د سیاسي او قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي دا رښتیا ده چې مسلم لیگ نون وفاقي حکومت چلوي خدا سي تورونه پوري کیږي چې زیاتې پریکړې پوز کوي.
مظاهره کو تاسو ګورئ نو انتخابات شو او پاره کې د مسلم لیگ نواز چې کم د اکثریت راغلو او هغه حکومت جوړ کړو هغه حکومت کوي لګیا دي د حکومت ټول سمرا یعنی فیصلی چې دی هغه د هغه پلاس کې دي اوس په دې کې یو الزام دا لګي چې د دیشا تا چې کم زمونږه فوجي چارواکي کې دي هغه چې ده یعنی جرنیلان هغه خپل مرضی په دی باندې مسلط کړي. زما خپل خیال دا ده چې دا د پاکستان یو ډیره ډره مسله ده. دلته ډیره موده خو فوج په خپل حکومت کړی ده براه راست نیخ په نیغه هغه سشپک ډیر شکاله تقریبا جوړیږي او د دې نه علاوه هم هغه کوشش کړی ده چې په مختلفو مسلو باندې چې دا هغه کم سوچ ده نو حکومت دې دا هغه پیروي وکړي.
خټک وایي سیاسي چارواکي هم ولسته د خدماتو پر رسولو کې پاتې راغلي او د جمهوریت نوم کارولو د ولس او نړیوالې ټولنې خواخوږي ترلاسه کوي خو ولس ته د ډیموکراسۍ ګټې نه رسوي.
دا وخت کې زبونګه چې کم چارواکي دي سیاسي هغه هم یعنی کم شته چې په انګریزي کې ډیلیور کول وي هغه عوامو لا سور کول نشي هغه زیاتره په کرپشن کې انوالو دي. دا زړه په افسوس سره ویل غواړم چې دلته د جمهوریت سهاره خلق اخلي جمهوریت باندې کوي او د فوج په ضد یا جرنیلانو په ضد باندې د عوامو یا د بین الملل همدردی خستل غواړي په دې طریقو سره او بیا د هغه اندرونی مقاصد چې وي هغه عوامو ته د جمهوریت فائدې رسول نه بلکې خپل چې کم دا غي معاشي غلاګانی غي کوي هغه کم کرپشن چې غي کوي دا غي د پاره لارې چارې ټاکل وی. نو زما په خیال په دې ټوله جګړه کې څوک دانشي ویلای چې کم فرق په حق ده.
خټک قومي اکشن پلان ته هم ګوتنیسی وای په هغه کې هم ځنې نکات د جمهوریت کمزوری کولو لامل ګرځېدلی.
په دې کې بعضی فیصلې داسې وې چې هغه د یو خاص وخت لپاره کړې وې. مثلا دې ویلي چې دا به د دوو کادو لپاره وي. دا یو حقیقت مونږه بارها نشوې راوړل چې پاکستان چې دا وخت کې حالت جنگ کې ده. یعنی براه راست دلته کې جګړې روانې دي، دلته د دهشتګردۍ واقعات کیږي او په دې کې چې هر کله فوجي یا د دې نور چې کوم قوتونه داسې دي چې هغه د ترورزم په ضد باندې کار کوي، هغه څه اختیارات رنګ لغواړي یا هغه د پیسو څه ضرورت وي یا د وسلې څه ضرورت وي یا هغه په قانون کې څه تبدیلي غواړي، نو دې ته په د دې حالاتو سره په مناسبت کې قتل پکار دي. دا هغه نه جدا دي ته سړی نشي کتلی.
که دا صورتحال وي نو په پاکستان کې د جمهوري ارزښتونو وده او د جمهوریت تسلسل لپاره څه کول پکار دي؟ سینیټر عثمان کاکړ وایي ټول سیاسي ګوندونه باید یو ځای شي او د آئین دننه د ډیموکراسۍ پیاوړي کولو لپاره کار وکړي.
د آئین کې دننه پکار دي ټول قوتونه خپل ذمہواریاں ادا کړي او په دې کې دا هم ضروري ده خارجه او داخله پالیسي ته دا پکار دي د پارلیمنت تعدی پارلیمنت به ته کوي بدن بیا وایي چې مطلب کو دا د دوی پالیسي د پارلیمنت پالیسي نه د جمهوریت قوتونو پالیسي نه افغانستان کې هغه مداخلت دوامدار روان هیڅ په دې کې تفکیر نه ولې دې کې مداخلت هغه یو آزاد ریاست یا خپلواک ریاست یا ته ناری وې د مذاکرات سره کوم دا سره کوم د افغانستان دشمن ما دشمن دی د دې رواني مداخلت کې خو د جمهوریت لپاره په کار دی چې الیکشن کمیشن نور مضبوط شي با اختیار شي یو ور سره د پارلیمنت هر فیصله چې دا کار دی چې ټول دا یو خامخا یو مني جمهوریت تقاضا دا د جمهوریت مخ ته کوم خبر څوک خان را دی په کار دی جمهوریت معنا دا د خارجه او داخله پالیسی ما پارلیمنت کې ته کې پارلیمنت به باس کې
شهابالدین خټک زیاتوي د پاکستان پر نظام کې چې بدلون نوی راغلی جمهوریت نشي پیاوړی کېدی او د پاکستان په نظام کې تر ټولو لوی مسأله د جاګیرداري ده.
سره دې ته ګوري چې دلته حکمرانه طبقه څوک تا هر وخت حکومت څوک کوي دلته او داغه په مقابله کې بیا مهنت کوونکي عوام چې دي دا څوک دي. نو دلته دا خبره ډیره څرګنده ده چې د پاکستان اسمبلی چې ده دا که د زرداری وخت وي که د مشرف وخت وي که د نواز شریف وخت وي دا د فیوډلانو نه ډک وي. په دې کې غټ غټ پیران او فیوډلان او غټ غټ د ځمکو خاوندان چې کوم خلک دي دا د اسمبلی ته ځي ولې چې هغه د خپلې رعایا په زور باندې چې د هغوی کوم دا غلام په خپلو خپلو خاورو کې د هغوی چې کوم غلام خلک دي هغه هغوی له بوټونه ورکوي د هغوی زمیندار دي د هغوی خدمت کوونکي خلک دي. نو زما خپل خیال دا دی چې څو پورې دلته معاشي برابري نه پیدا شوي تر ممکنه حد پورې یا دا جاګیرداری چې کوم نظام دی او په دې ملک باندې چې جاګیردار کوم حکومت کوي لګیا دي دا آتش پیتو کانونه دا سیستم به ختمول غواړي او دا غیر لپاره یو لار ده چې کم از کم زرعي اصلاحات وشي او هغه خلک چې دا غیر سره بې انتها غټ غټ جاګیرونه دي دا غیر په ذریعه هغه الیکشن ګټي او بیا اسمبلی ته راځي دا غیر نه جاګیرونه واخیستی شي او په دې هغه خلکو کې تقسیم کړل شي کم چې د ځمکې خاوندان نه دي. چې څو پورې دا بنیادی انساني برابري په دې خلکو کې نوي راغلي تاسو په ګورې چې دا زمونږ د نورې مسلې چې دي دا تراغه پورې نشي حل کېدای.
اوریدونکو په بیا بیا مو هڅه وکړه چې د پاکستان مسلم لیگ نون له مشرانو سره رابطه وکړو او د جمهوریت او سیاسي حالاتو په اړه د هغوی دریځ او له هغوی د اپوزیشن ګوندونو تورونو ځوابونه معلوم کړو. د مسلم لیگ نون ځینو مشرانو وخت راکړ خو بیا وروسته خبرو ته حاضر نشول. البته د سپتمبر پر 15مه په سینټ کې د مسلم لیگ غړي ظفر اقبال جګړه دا تورونه رد کړي ول چې ګواکې جمهوریت کمزورې شوی او یا پوز د هیواد په چارو کې زیاته مداخله کوي. دا ونننه خبرونه راتلونکي ونې به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت تاسو ستوندې
دین ته وو ډیر لوی اپو سالار زموږ جنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنډې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کو موي او موږ ته په غوته کړل شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس موږ کړل شي
ستوندې او سرکار پروګرام کې
د ګل او نه پورز